حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت څه دی یو بل پروګرام ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د نورم او ستاندرد د ملي ادارې د فعالیتونو په اړه خبرې کوو. که څه هم دغه اداره له څو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې فعالیت کوي او ځینې ستاندردونه یې هم جوړ کړي، خو داسې شکایتونه موجود دي چې عملي شوي نه دي. په پروګرام کې د نورم او ستاندرد ادارې مرستیال مجیب الرحمن خطیر زموږ میلمه دی. خطیر صاحب، ډیره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړې. په سر کې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې ستاسو د ادارې مهم او اساسي فعالیتونه څه دي په افغانستان کې.
دغه ادارې اصلي کاري استقامتونه د ملي ستاندردونو جوړول او همدارنګه د ملي ستاندردونو تطبیق په هیواد کې او نظارت د تطبیق او همدارنګه هغه خدمتونه دي چې باید موږ خپل خصوصي سکتور ته راوړاندې کړو. دغه اصلي ساحه د فعالیت ده، لکه تصدیقنامې کیفیت دي چې موږ محصولات ته باید ورکو، کنټرول د کیفیت ده چې د وارداتي توکو او همداراز د تولیدي توکو باندې باید پلیسي. دغه اصلي خطوط د فعالیت د اداره ده. په دغه برخه کې د افغانستان د ستاندرد ملي خپلواکه اداره خپل فعالیتونه شروع کړي دي او په ډېر منسجمه توګه د یو منظم پلان پر اساس چې موږ یو ستراتیژیک پلان لرو، 15 کلنه ستراتیژیک پلان، د هغه پلان پر اساس موږ خپل کارونه مخکې بوزو. موږ اوس په لاسو سکتورونو کې ملي ستاندردونه جوړو. خوشبختانه موږ 250 ملي ستاندردونه لرو چې دغه ستاندردونه د غذایی توکو، د ساختمانی توکو، د نفتی توکو، د دوایی توکو، همدارنګه د نساجی، د چاپیریال ساتنې په برخه کې، د ماین پاکولو په برخه کې.
خطیر صاحب، دغه لاس ستاندردونه چې تاسو یادونه وکړه دا جوړ شوي تر اوسه؟
په لاس سکتورونو کې موږ 250 ملي ستاندردونه لرو، جوړ شوي دي، منظور شوي دي د ستاندرد عالی شورا لخوا د ملي ستاندردونو په
شکل. اما شکایتونه موجود دي چې دغه ستاندردونه عملي شوي نه دي په ساحه کې.
د ستاندردونو تطبیق دوه اړخه لري، یو اختیاري اړخه ده، بل اجباري اړخه. هغه ستاندردونه چې په مستقیمه توګه د مستهلکینو پر صحت او سلامتیا باندې او همداراز په چاپیریال ساتنې باندې او همداراز په ملي اقتصاد باندې اثر گذار دي، دا اجباري ستاندردونه دي او تطبیق دغه باید چې الزامي وي او باید تطبیق شي. یعنی هر هغه وارداتي توکو یا تولیدي توکو چې په بازار کې عرضه کیږي باید همدغه ستاندرد سره مطابقت ولري. په دغه برخه کې د ستاندردونو تطبیق یوازې د افغانستان د ستاندرد ملي خپلواکۍ ادارې د انسا کار نه ده، نورو حکومتي ادارې هم په دغه برخه کې
دغه اجباري ستاندرد چې تر اوسه نه دی عملي شوی، په دې برخه کې مسؤلیت چاته متوجه ده؟ ستاسو ادارې ته او نورو وزارتو ته هم؟
ځینې ستاندردونه عملي شوي دي. د نفتي توکو اجباري ستاندردونه د افغانستان د ستاندرد ملي خپلواکۍ ادارې لخوا تطبیق شوي دي، کاملا دغه ستاندردونه تطبیق شوي دي.
اما اوس هم په دې برخه کې شکایت موجود دی، کوم تیل چې په کابل کې استعمالیږي په ولایت کې استعمالیږي کیفیت ښه نه وي.
د تیلو په د کیفیت په برخه کې یو موضوع دا ده چې د افغانستان د ستاندرد ملي خپلواکۍ اداره مخکې یوازې په دوه بندرونو کې فعالیت درلود، یعنی په حیرتان او اقینه کې د افغانستان په شمال کې، چې دغه فعالیت ډیر اثرناک و او موږ په میلیون لیتر هغه تیل چې د ستاندردونو مخالف و تثبیت کړی و. خو په دغه نږدې وختونو کې، یعنی یو نیم میاشت کېږي یا دوه میاشت کېږي چې موږ خپل فعالیت د اسلام قلعه، تورغوندي او نیمروز په بندرونو کې شروع کړی ده. په دغه بندرونو کې موږ مجهز لابراتوارونه احداث کړي دي د یو بین ملي کمپنی لخوا چې د افغانستان د ستاندرد ملي خپلواکۍ ادارې تر نظارت لاندې کار کوي.
شیرخان بندر کې
په اسلام قلعه، تورغوندي، نیمروز او حیرتان اقینه شیرخان بندر به ان شاء الله ډیر ژر افتتاح شي. هغه هم د لابراتوار شته خو تر اوسه پر افتتاح شوی نه دی. یعنی اوس په ټولو بندرونو کې، په ټولو مهمو بندرونو کې چې دغه بندرونو نه تیل په رسمي توګه افغانستان ته راځي، زموږ لابراتوارونه شته موجود دي او هلته موږ تیل د کیفیت لپاره تست کوو، آزمایش کوو، بیا پس لاغه نه موږ اجازه ورته ورکوو چې افغانستان ته راشي. بل موضوع د تیل د کیفیت په برخه کې دا ده چې یو مقدار تیل په قاچاق توګه افغانستان ته راځي چې هغه به کیفیت دی
دا څه بیر وبخه هغه قاچاق په خپل ځای پریږدو هغه چې مسولیت تاسو او نورو ادارو ته اړوند دی هغه تیل چې له همدغه رسمي بنادر څخه افغانستان ته راوړیږي دغه لابراتوار چې تاسو لګولې په ځینو بنادرو کې او ځینو بنادرو کې کېدای شي نصب کوي دا څومره معیاري دی او څومره تضمین کولی شي د هغو موادو چې افغانستان ته راځي
دغه لابراتوارونه ډیر مجهز دي او په مدرنو وسایلو تجهیز شوي دي یعنی د مونکالوس چې وایي چې د نننی ورځې هغه تجهیزات او هغه امکانات ټکنالوژي چې شته مونږ سره اوس موجود دي په دغه برخه کې او ټول تستونه چې کېږي په ډیجیټل توګه کېږي یعنی په د کمپیوټر له لارې دغه نتایج ورکول کېږي چې امکانات د فساد امکانات د تغییر پکې ډېر لږ دي او همدغه راز دا موضوع باعث شوی ده چې زموږ دغه نتیجه د کار ډېر
کارمندان ویل کیږي چې کارمندان اکثرات متخصصین نه وي
نه دغه کمپنی چې موږ استخدام کړی دا متخصصین داخلي او خارجي دي تر څو چې دغه اسناد دوی د تخصص موږ ارزیابي کړی نه وي هغه نشي کولای چې دغه متخصصین استخدام کړي دوی هم خارجي متخصصین لري هم داخلي متخصصین لري او زموږ اداره هم ډېر ښه متخصصین لري ډېر با تجربه متخصصین لري او په دغه څلور پنځه کلونو کې موږ د ظرفیت د لوړوالي ډېر ښه پروګرامونه درلودې چې دوی په دننه په افغانستان کې او بهر ډېر ترن سوي دي تربیه سوي دي او اوس په ډېر ښه توګه کولای شي خپل کارونه مخته بوزي
یعنی دغه کوم بې کیفیت مواد چې کابل او نور ولایتو ته خصوصا په نفتي موادو کې را داخليږي یا راځي دلته مصرفيږي د دغه مسولیت د چا په غاړه ده آیا دا تاسو هم قاچاقي تل بولی او کلاندې بندرونه هم راتېری
ما مخکې ویل چې په دغه غربي بنادر کې زموږ فعالیت تازه شروع شوی ده یعنی مخکې د دې نه دغه تل چې راتله ده
څومره وخت شروع شوی و
بخ یو نیم میاشت کېږي یعنی میاشت کېږي چې دغه فعالیت شروع شوی ده او یو څه مهلت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس د حکم پر اساس موږ تاجران ته ورکړی و یو میاشت چې دغه د ازمریت میاشت تر پایه پورې و چې هغه مخکېني قراردادونه چې دوی درلودې باید هغه تکمیل سي او شروع د اول د سمبولۍ نه دغه ستانداردونه به په جدي توګه تطبیق شي
مخکې په دې غربي بنادرو کې کنټرول یا د ستاندرد چک نه و
هلته دغه کار د نفتي توکو د تصدي لخوا مخکې بول کېدل خو هلته تجهیزات نه و امکانات نه و دوی امکانات نه درلودې تجهیزات نه درلودې خو اوس دغه امکانات موږ لرو
ستاسو اداره په 1400 هم کال کې که زما معلومات سي تشکیل شوې ده اما والی تر اوسه په دې شپږو کلو کې تاسو په غربي بنادرو کې چې مهم بندرونه د عراق او ایران نه تیل راوارديږي افغانستان ته فوقو کې د نور مستاندارد نمائندګۍ نه تپلوتلې
اول خو موږ چې کار شروع کړ په 1300 واتیم کال کې عملی فعالیت زموږ شروع شو او موږ هغه اساسي امکانات نه درلودې موږ له 1400 کارمندانو سره خپل اداره شروع کړ یعنی هیڅ امکانات نه درلودې د اول کې وروسته بیا موږ د ظرفیت د لوړوالي پروګرامونه درلود چې زموږ متخصصین ترن شي موږ په افغانستان کې متخصص لرو د هر سکتور خو متخصص د استاندارد دغه سکتور نه لرو تاسو یو ښه متخصص د کرنې لري په افغانستان کې خو متخصص د استاندارد د زراعتي توکو نه لري
اوس تاسو د دې لابراتوارو په وسیله تیل کتای سي که ګاز هم ورسره ګورئ
اول ځل لپاره دغه تجهیزات د ګازو د کیفیت د تثبیت امکانات هم لري ان شاء الله په دغه نږدې راتلونکي کې ګاز هم د کیفیت کنټرول شروع شي ډیر ژر ان شاء الله دغه
یعنی اوس چې ګاز افغانستان ته داخليږي او تیل افغانستان ته داخليږي دا چې کیږي او که په دې برخه کې هم څه ستونزې موجود دي یعنی ټول مکمل نه
چکیږي مکمل چکیږي پس له دې
ګاز هم چکیږي
ګاز هم چکیږي تیل هم چکیږي
تر اوسه نه چکیدل
نه تر اوسه نه و امکانات نه و ظرفیتونه نه و یوازې
بودجه یو مشکل و
بودجه و امکانات تجهیزات و امکانات متخصصین و خارجی متخصصین نه درلوده چې دغه کار مخ کې
بله بیشی. اما مونږ چې له حکومتي ادارو سره پروسه کال خبرې وکړې او ساکل سره خبرې هم کړې دي دغه سکتوري وزارتونو خپل بودیجه نه د مصرف کړي فکر نه کوي چې په دغه برخه کې ستاسو ادارې او یا هم هغه نور اړوند ادارې مثلا سوداګری وزارت مالی وزارت ساتمی وزارت له خلکو سره جفا کړي
تاسو وګورئ یو خو مسله د بودیجه او چې بودیجه لګره بل مسله د مصرف د بودیجه ما په خپل د اشاره وکړ کنه چې مونږ ډیر مغلق اداري سیستم لرو په حکومت کې دغه تدارکاتی سیستم ډیر وخت نیسی مونږ یو پروژه چې اعلانو دغه تجهیزات په افغانستان کې نه پیدا کیږي دا باید بین ملي تدارکات ته مونږ لاړ شو بین ملي تدارکات په شپږ میاشت کې په لس میاشت کې یو پروسه د تدارکات نشي کولای چې دا تطبیق کړو
له بنادر نه چې دغه غذایی مواد او ساختماني مواد افغانستان ته راځي د کیفیت په برخه کې هم شکایتونه موجود دي. د دغه مسولیت چا ته راځي کېږي؟ تاسو په دې برخه کې هم حتما ستانداردونه جوړ کړي، معیارونه هم جوړ کړي، اما عملي شوي نه دي.
په هره برخه کې موږ ستانداردونه لرو. د ساختماني توکو په برخه کې د افغانستان د ستانداردونو ملي خپلواکه اداره مجهز تجهیزات په دغه نږدې وختونو کې اخیستې ده. اوس دا تجهیزات آماده دي. موږ یوازې دغه لابراتوار خونې جوړوو. اوس شاید په راتلونکي یو یا دوه میاشتو کې په ټول افغانستان کې په مهمو بندرونو کې چې موږ لرو دغه ساختماني توکي پس له دې نه باید تست شي. دغه امکانات موږ اوس لرو.
تر اوسه نه تستېدل؟
نه، تر اوسه نه. هیڅ شی هم نه. هیڅ
دا اوس چې له پاکستان څخه مواد راځي افغانستان ته، خصوصا ساختماني مواد او غذایی مواد او همداشان دارو درمل، دا تاسو څه ورسره کوئ؟ آیا څو جاده چک کیږي او که بیا هم بدون چک بندر نم راتریږي، له ګمرک نم راتریږي، راځي کابل ته یا نور ولایت؟
د غذایی توکو په برخه کې او د دوایي توکو په برخه کې د عام روغتیا وزارت دا مسؤلیت لري چې دغه مواد باید چک کړي. د ستاندرد ملي خپلواکۍ اداره کوم سره
تاسو ورته ستاندرد جوړ کړی؟
بالکل، موږ په لسګونو ستاندردونه په دغه برخه کې جوړ کړی. ټول ستاندردونه دغه د عام روغتیا وزارت او د کرنې وزارت ته موږ ورکړی دی. هغه ستاندردونه چې موږ ورته ضرورت لرو ټول آماده سوي دي او دوی ته ورپسې دي. حتی موږ د غذایي توکو لپاره تخنیکي مقررې جوړ کړې دي چې دغه اجباري ستاندردونه دي او دا هم د وزیرانو د شورا لخوا تصویب شوي دي. هغوی ته موږ ورکړی دي.
تاسو په دې برخه کې فقط پالیسي جوړوئ دغه د خوراکي موادو او ساختماني موادو او نور موادو برخه کې، عملي کوئ نه؟
بالکل، د خوراکي توکو، د وایي توکو او د طبي تجهیزاتو په برخه کې موږ یوازې ستانداردونه جوړو. تطبیق د عام روغتیا وزارت سره دي او د کرنې وزارت سره دي، موږ سره نه دي دغه.
اما تاسو څه میکانیزم نه لري چې ستاندرد جوړوي، معیار جوړوي او بیا له هغوی نه پوښتنه وکړي چې موږ دغه باندې زحمت وستلې، دغه پروګرام جوړ کړی، د پلان جوړ کړی، ولې تاسو نه عملي کوئ؟
دغه میکانیزم اوس موږ لاس لاندې لرو. موږ اولین تفاهمنامه د اوبو او انرژي وزارت سره موږ هم ځکه ده په دغه نږدې وختونو کې چې د دغه تفاهمنامې پر بنسټ دوی موږ ته گزارش ورکوي د برق د ستانداردونو د تطبیق په برخه کې. همداراز موږ مشابه میکانیزم په نظر کې لرو چې د عامې روغتیا وزارت او د کرنې وزارت سره هم به دغه تفاهمنامې امضا شي چې د ستاندرد قانون پر بنسټ دوی باید موږ ته گزارش ورکړي چې دغه ستانداردونه تطبیق شوي دي که نه. داسې وي مشکل په کوم ځای کې ده؟ آیا مشکل د ظرفیت نشتون ده یا عمدن دغه ستانداردونه نه دی تطبیق شوي؟ چې بیا هغه کې موږ د ستاندرد د ملي ستاندرد قانون پر بنسټ به انشاءالله به تصمیم ونیسو.
موږ چې د سوداګرۍ خونې له مسؤلینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي کله چې له ګاونډي هېواد پاکستان څخه افغانستان ته مواد راځي، دا په بندر کې او نه هم په ګمرک کې هیڅ ډول کوالټي چک یا د کوالټي هغه معیار نه معلومیږي. د دغو مسؤلیت بیا هم تاسو نه راځي کېږي؟
په ننګرهار کې په تورخم کې موږ تازه خپل نمایندګي افتتاح کړې ده. هلته موږ به انشاءالله د ساختماني توکو او د نفتي توکو دوه لابراتوارونه ولرو، شاید په یو دوه میاشت کې وروسته. او بیا هم زه تکرارم چې هغه غذایی توکي چې د پاکستان راځي یا دوایي توکي چې راځي هغه موږ ته ارتباط نه لري، موږ صلاحیت نه لرو چې دغه کنترول وکړو. حتی موږ په دغه برخه کې یو سیت مکمل لابراتوار د غذایي توکو لپاره موږ اخیستې ده او وزارت صحت عامې ته یا د عامې روغتیا وزارت ته موږ ورکړې ده چې هغوی د دغه لابراتوار نه استفاده وکړي او دغه خوراکي توکي تست کړي، بیا پس له هغه نه ورته اجازه ورکړي.
له دې پرته، له خوراکي موادو او دارو درمل نه پرته، تاسو د افغانستان په شرقي بنادرو کې چې پاکستان می هدف ده، دلته تاسو څه ډول فعالیتونه لرئ؟
ما ویلی چې دغه زموږ نمایندګي تازه افتتاح شوی ده.
څومره وخت کیږي؟
یو میاشت کیږي تازه افتتاح شوی ده. تر اوسه پورې فقط موږ اوس دغه د لابراتوار خونې جوړوو چې ساختماني توکو لابراتوار به موږ هلته ولرو او د نفتي توکو لابراتوار. دوه لابراتوارونه په اول قدم کې موږ به د تورخم په جلال آباد کې به ولرو. وروسته بیا زموږ په پلان کې ده چې د برقي سامانات لابراتوار به هم انشاءالله موږ ولرو. په
دغه لابراتوارونه اخیستل شوي او یا هم له تاسو سره ژمنې کړي نړیوالو چې دغه به درته اخلي، ځکه چې تاسو مخکې ویل چې ډېر قیمت لري.
د ساختماني توکو لابراتوار موږ اخیستي ده، موږ سره دي، او د نفتي توکو لابراتوار هم موږ سره دي. مشکل نه لرو په دغه برخه کې. یوازې د برقي سامانات په برخه کې د جایزې ماسمو ته وعده ورکړې ده چې بعد یو لابراتوار مونږ ته ورکړي.
بله، خطیر صاحب، فساد په افغانستان کې یو عامه پدیده ده. د دې لپاره چې په بنادرو کې یا په ګمرکونو کې دغه کومجه کې چې تاسو خپل استازي حالت مقرروي، په دغه ځایو کې د فساد مخنیوي وشي او یا هم د سوداګر او استاسو د کارکونکو ترمنځ کومه معامله ونشي، د دغه د مخنیوي لپاره تاسو څه تدابیر نیولی؟
د ستاندرد ادارې فعالیتونه د نورو ادارو سره ډېر توپیر لري. اول دا چې زموږ اداره نه یوازې ملي تعهدات لري چې باید ورته پابند ووسی. مونږ بین ملي تعهدات هم لرو. مونږ د استاندارد نړیوال سازمان غړي یو او مجبور مکلف یو چې د دغه سازمان هغه اصول چې دی مونږ باید مراعات کړو. دویم دا چې که د افغانستان د استاندارد ملي خپلواکې ادارې فعالیتونه فساد سره اغشته سي، دا معنا دا ده چې زموږ ملي استانداردونه به بې اعتبار سي.
څه ډاډ ورکوئ په وروستیو کې اورېدونکو ته چې په څومره وخت کې به افغانستان ته د بې کیفیته موادو د انتقال موضوع بنده شي، او یا افغانستان ته چې کوم مواد راځي هغه به ټول با کیفیته وي او په بنادرو کې په ګمرکونو کې به د هغو کیفیت چک کیږي؟
دغه کیفیت یو ملي اجنډا ده چې باید ورته ټول هغه زیرک تخواوې په مشترکه توګه ورته رسیدګي وکړي، هم حکومت هم خصوصي سکتور او هم بین ملی ټولنه چې دلته فعالیت لري. خو تر اوسه پورې متاسفانه هیڅ یو دغه موضوع جدی نه ده نیولې. هم په حکومت کې د استاندارد او د کیفیت موضوع یو جنبی موضوع و اصلي موضوع نه و، هم په خصوصي سکتور کې د استاندارد او کیفیت موضوع دوی ته دومره اهمیت نه درلوده. دوی د موضوع په اهمیت باندې نه پوهېده چې استاندارد څه اهمیت لري او څنګه کولای چې د دوی د بزنس د ارتقا لپاره کومک وکړي. خو اوس موږ په یو ملي پلان باندې کار کوو چې ډیر ژر به انشاءالله دغه پلان معرفي شي حکومت او د حکومت له لارې ټولو خواوو ته به دا شریک سي چې دغه مسوده د پلان آماده سوې ده. شاید چې په راتلونکي یو یا دوه میاشتو کې به د استاندارد عالي شورا ته موږ وړاندې کړو.
ډیره مننه. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. د افغانستان د نورم او استاندارد ملي ادارې له مرستیال مجیب الرحمن خطیر صاحب څخه ډیره مننه.
تاسو نه مننه.